السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو پرون سره لیدلی او د اجنډا په موضوعګانو یې بحث کړی دی. اخوا د طالبانو په دې خبره چې اوسنی حکومت یې د مذاکراتو لپاره خنډ بللی افغان چارواکو توند غبرګون ښودلی. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
په قطر کې د سولې پرونی خبري بې نتیجې پای ته ورسېدې او تمه ده چې نن بیا خبري وشي. په کاپیسا کې افغان ځواکونه د القاعده شبکې د څلورو غړیو د وژلو خبر ورکوي او شایي سر لننه اروپایي ټولنه او امریکا د روسیې پر ضد بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل تمدا چنن یا سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبري وشي. د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی او طالبان وای د دوشنبه د ورځې په غونډه کې هم پر اجنډا بحث وشو. د افغان دولت د پلاوی د یو غړي په وینا پرونی غونډه اوږده خو بې نتیجې پای ته ورسېده. دا غونډه په داسې وخت کې وشوه چې د طالبانو د پلاوی یو غړي امیر خان متقی د افغانستان د اوسني حکومت ادامه د مذاکراتو خنډ بللې ده، خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې واک ته د رسېدو یوازینی لار ټاکنې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم د افغانستان په ګډون د سیمې د هیوادو په سفر دی. افغان ځواکونه د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې د القاعده شبکې د څلورو غړیو د وژل کېدو خبر ورکړ. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې چې نن یې خپره کړه وویل د نجراب ولسوالۍ په افغانیه دره کې د عملیاتو په ترڅ کې د القاعده مربوط د څلورو پاکستاني ترهګرو په ګډون دیارلس طالبان وژل شوي او یولس تنه یې ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پروان کې دوه تنه د دوو ډاکټرانو د برمته کېدو په جرم په 15 کاله بند محکوم شول. د پروان د شهري محکمې رئیس قضاوتیار فدا محمد عرفان ازادي راډیو ته وویل عدلي بنسټونو د علني محکمې په ترڅ کې قنداغه او دستګیر د بګرام پولیسوالي کې د سري سیاد ایمرجنسي کلینیک د دوو ډاکټرانو د اختطاف په جرم په 15 کاله بند محکوم کړل. د عرفان په وینا د دې دوو تنو د جرم د شریکانو په اړه حکم نه دی اعلان شوی ځکه چې هغوی تښتېدلی دي. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ د لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه روانه ده. زیمبابوې اوس بیټنګ کوي. څلور لوبغاړي سوځېدلي دي او شپږ څلوېښت منډې کړي دي. تر دې مخکې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ټول لوبغاړي په یو سلو یو دېرش منډو په جوړېدو وسوځېدل. دا لوبه نن سهار په ابوظبي کې د افغانستان په کوربتوب پیل شوې. په چې افغان کپتان اصغر ستانکزي وګټله او د بیټنګ پریکړه یې وکړه. د افغانستان په لوبډله کې څلور نویو لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی دی. د سر لوبغاړی عبدالملک، د منځ بیټسمین منیر احمد او رو توپ اچونکی عبدالواسید راشد خان پر ځای لوبي شي. د راشد خان لاس ټپ شوی دی. تمه ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه ټیسټ لوبه د مارچ په 10 د ابوظبي پر همدې لوبغالي کې وشي. تاکل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه سر لننه د روسیې پر ضد اقدام وکړي چې ولې د اپوزیسون مشر الکس نوال نه زندانی کړی او هغه ته زهر ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې په دې اړه خبریالانو ته وویل
موږ له ډېر نږدې له اروپایي ټولنې سره کار کوو. له خپلو همفکره شریکانو سره د بشري حقونو او د روسیې په اړه په خبرو بوخت یو. په دې کې د ښاغلي ناوالني قضیه او د ده تر نیول کېدو وروسته د خلکو د نیولو مسأله هم پکې شامله ده.
بل لور ته د اروپایي ټولنې ډیپلوماتیکو سرچینو پرون وویل چې دوی موافقه کړې ده چې د روسیې د قضایي چارو پر څلورو چارواکو چې د ناوالني په نیولو کې لاس لري بندیزونه ولګوي. سلواکیا ته د کووید 19 ناروغۍ ضد سپوتنیک واکسین 2,00,000 ډوزه ورسېدل. سلواکیا له روسیې سره د 2,000,000 ډوزه سپوتنیک واکسین د اخیستو تړون کړی دی. د دوشنبه په ورځ د دې واکسین د لومړي برخې تر رسېدو وروسته د دغه هیواد سر اعظم ایګور ماتویچ وویل
دا 2,000,000 ډوزه واکسین به له 1,000,000 سلواکیانو سره د 2 میاشتو په ترڅ کې مرسته وکړي. موږ به د شوي تړون له مخې 1,000,000 ډوزه واکسین ترلاسه کړو. بیا به په می او جون میاشتو کې 1,000,000 ډوزه نور ترلاسه کړو.
سلواکیا له هنګري وروسته د اروپایي ټولنې دوهم هیواد دی چې په روسیه کې د کورونا ضد جوړ شوی واکسین ترلاسه کوي. د اروپایي ټولنې د درملو د مؤسسې له لوري لا هم سپوتنیک واکسین نه دی تصویب شوی. دا خبرونه
کولی شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو پرون سره لیدلی او د اجنډا په موضوعګانو یې بحث کړی دی. د طالبانو په دې خبره چې اوسنی حکومت یې د مذاکراتو لپاره خنډ بللی، افغان چارواکو توند غبرګون ښودلی.
د طالبانو د شل کلن وحشت یوازې د همدې هدف لپاره و چې دوی واک ترلاسه کړي. د افغانستان خلک اساسي قانون لري او د واک د لیږد مراحل په دې قانون کې واضح شوي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نن ملت د دولت د ځواب ورکونې په پروګرام کې وغږېده او ټینګار یې وکړ چې پولیس به له جنګي ماموریتونو راګرځول کیږي او د قانون د تنفیذ په برخه کې به ترې کار اخیستل کیږي.
اساس از این برنامه همان است که پلیس ها چطور سوق بدهیم به تنفیذ قانون و از رول جنگی که امروز داره ایره بیشتر کاهش بدهیم.
په کنړ کې په شاقه کارونو بوخت ماشومان د تعلیم او آرام ژوند ارمانجن دي.
چالی چلو مشوره دی او 500 روپۍ پورته ویستم ورکې هم هم دې درې سلو کارم کې چټالی تراوته هم.
په میانمار کې د مظاهره چانو په وړاندې د حکومتي ځواکونو د زور زیاتی د کارولو راپور هم درته خبرو. بیا هم ښه راغلی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان او قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد له سفر سره سم پرون په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د الف پلاوی ترمنځ غونډې وشوې. دواړه لوري وایي په پرونۍ غونډه کې د اجنډا په موضوعګانو بحث شوی دی. د دولت مرکچی پلاوی غړي وایي پرونۍ غونډه کې که څه هم چې اوږده وه خو بې پایلې وه او تمه ده چې دوی نن یا سبا بیا سره وګوري. اخوا د طالبانو د فرنګي کمیسیون مشر او مرکشي پلاوی غړي امیر خان متقی بیا ویلي دي چې د اوسنی حکومت د مذاکراتو لپاره یو خنډ دی. جمهوري ریاست بیا د متقی د خبرې بې ځایه بللی او عکس العمل یې ورباندې ښکاره کړی. جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکچی پلاوی او تیره ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې غونډه کړي. په دې غونډه کې د سولې خبرو د اجنډا د جوړېدو په اړه بحث شوی. د افغانستان د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل هڅه کېږي چې په خبرو کې په داسې مسایلو هوکړه وشي چې د افغانانو په ژوند اغېز ولري.
از زمان آغاز دور دوم مذاکرات
د دویم پړاو مذاکراتو له پیل وروسته غونډې په ورځني ډول روانې دي. هڅه د دې لپاره ده چې پر داسې یوه اجنډا هوکړه وشي چې د خلکو پر ژوند اغېز وکړي او بدلون راولي.
د مرکچی پلاوی او بل غړي غلام فاروق مجروح بیا ازادي راډیو ته وویل پرونی غونډه کې د اجنډا پر جوړېدو اوږده بحثونه وشول خو په خبرې پایله یې نه درلوده. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچی پلاوی دا غړی وایي نن یا هم سبا به دواړه لوري یوې مطلوبې پایلې ته د رسیدو لپاره بیا د خبرو میز ته کښېني. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وینده ناجیه انوري هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د غونډې د دوام خبره کوي.
دواړو مذاکراتي پلاوی ترمنځ مجلسونه ادامه لري. پرون ماښام هم د دواړو مذاکراتي پلاوی ترمنځ ناسته ترسره شوه او د اجنډا د مسایلو پر سر مفصل بحث وشو او دا لړۍ به همداسې دوام ولري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هم مني چې پرون دواړه لوري سره ناست دي. خالي محمد نعیم د سشنبې په ورځ ازادي راډیو ته پر علیګلی پیغام کې د پرون ورځې غونډه د اجنډا د جوړېدو لپاره د تیرو ناستو دوام وباله. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او طالبانو پلاوی داسې مال د سولې خبرو میز ته سره کښېني چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر په لړ کې پرون په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني، د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، له مخکینی جمهور رئیس حامد کرزي او یو شمېر سیاسینو سره کتلي او د سولې د روان بهیر او د دې پروسې د چټکتیا په اړه یې خبرې کړې. په کابل کې د امریکا سفارت بیا وایي خلیلزاد به د افغانستان له حکومت او سیاسي مشرانو سره تر لیدنې وروسته د سیمې هیوادونو او قطر ته ولاړ شي. خو په افغانستان کې د سولې راتلو لپاره د هلو ځلو په دوام په قطر کې میشت د طالبانو رهبرۍ یو ځل بیا د جمهور رئیس محمد اشرف غني له حکومت سره مخالفت ښودلی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مشر او د مرکچی پلاوی غړي امیر خان متقی د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون د یو کلنۍ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې ویلي مذاکرات او د اوسني حکومت دوام یو ځای نه شي کېدای. هو جمهوری ریاست بیا وای د واک د لیک دی وازینه لار ټاکنی دی. د جمهور رئیس د وایان رسال د واخان مینا پال
د
افغانستان خلق اساسی قانون لري او د واک د لیست مراحل په دې قانون کې واضح سوي دي چې هغه د افغانستان د خلکو رایه د ملت اراده د دې ارادې پر اساس باندې له یوه رژیم پورې بل رژیم پورې ته واک لیست مومي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم خپله د موقت حکومت له جوړېدو سره ښکاره مخالفت ښکاره کړی دی.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلون کې ده
زمون شبین ننی افغانان د افغانستان د سولې پر پروسه باندې اغېزمن
دلته اوربند
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ ولولئ او وبینئ.
د افغانستان د کورونی چارو وزیر محمد مسعود اندرابی وایي د نوي راتلونکي څلور کلن ستراتیژیک پلان لمخې به د پولیسو جنگی رول د قانون د تنفیذ رول ته واړوي. اندرابی د سیشنبې پر ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل چې د دغه ستراتیژیک پلان سند تصویب او له نړیوالو همکارانو سره شریک شوی دی. د ښاغلي اندرابی په خبره د دغه پلان له مخې په دغه هیواد کې د پولیسو 6000 پوستې 3200 ته راکمې شوي او دغه شان 15 خدمتي محافظتي پولیس هم خپلو اصلي دندو ته ستانه شوي دي. نور حال په دغه راپور کې
د افغانستان د کورونای چارو وزیر وای پولیس با له جنگی رول تر ډیره د قانون پلي کېدو د جرمونو او مخدره موادو سره مبارزې ته چې د دوی اصلي دنده ده ستانسي. مسعود اندرابی د سه‌شنبه پورس ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل چې په دې برخه کې ستراتیژیک پلان تصویب شوی او د پلي کېدو په حال کې ده.
تاسیزی برنامه امانایی است که پولیس چطو سوق بتیم به تنفیذ قانون
ده. ده پلان لمخه با پولیس له جنگی رول نه اصلی دندو ده چه ده قانون تنفیذ ده ستانه کو پا بلا بلا برخو که با ده پولیس و ظرفیتون رو برکو پا زنگری توگا ده پلان شوی و جرمون و مخدره موادو سره ده مبارزه او ده غشان هغه خدمتون چه ده کورانوی چار وزارت لوری ورنده کیگی پا ده پلان او پروگرام کی دی
برنامه هست.
خغلی اندرابی زیاته کړه دا پلان تیر کال چمتو او تصویب شوی چې لمخې په ټول افغانستان کې د پولیسو 6000 پوستې 3200 تر کمې سوي او په خبره یې دغه شان په تیرو شپږو میاشتو کې 15000 خدمتي محافظتي پولیس هم خپلو اصلي دندو ته ستانه سوي دي. د خغلی اندرابی په خبره دا محل په کورنیو چارو وزارت کې 4000 خزینه پولیس دي چې د نوي پلان لمخې به تر 2024 کال پورې شمیر 10000 تنو ته لوړ شي. خغلی اندرابی دا هم وویل چې په تیرو یولسو میاشتو کې په ټول افغانستان کې 14218 جرمي پیښې سوي چې 14343 کشف په تړاو یې 14309 شکمن کسان نیول سوي او 2944 شکمن کسان تر تعقیب لاندې دي. دا څرګندونې داسې محل کېږي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په کابل ښار کې هدفي وژنې او د مقناطیسي مین چاودنې زیاتې سوي چې د خلکو اندېښنې راپارولې. خو د کورنیو چارو وزیر وایي په تیرو درې میاشتو کې په دې تړاو په کابل ښار کې شاوخوا 400 تنه نیول سوي دي. د کورنیو چارو وزیر ادعا کوي چې طالبانو روان کال د هلمند او کندهار د محاصره کېدو نیت درلود چې له سختو جګړو وروسته یې ماته خوړلې او د ارغنداب په جګړه کې 600 طالبان وژل سوي. نوموړي وویل چې په کابل کې د هدفي وژنو او د هلمند او کندهار د جګړو له امله د طالبانو په لیکو کې اختلافات پیدا سوي، خو دا چې لامل یې څه و ښاغلي اندرابی یې په اړه زیات جزئیات ور نه کړل. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي اندرابی دا خبرې ردوي او پروپاګند یې بولي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په وزارت کې له امنیتي منصوبینو سره د ناسم چلند په اړه د امنیتي معین عبدالصبور قانی 15 ساعتونکي له دندو ګوښه شوي. د ښاغلي قانی لخوا په خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له سرتیرو سره ناسم چلند هیچا ته د منلو وړ نه دی. د افغانستان د بشر حقونو سازمان وایي دا پیښه باید د نظامي نظم د ټینګښت او ساتلو لپاره ژر تر ژره وڅیړل شي.
په پلازمینه کابل کې د کورنیو چارو وزارت دوهم قرول مسول پولیسو ته د غواخ او وهلو ویډیو غک صاحب
کیږي او بشاک راغره اول دې مخابره غرب
په دې ویډیو کې چې په لسم د هود د سرتیرو له ملي ورځې څخه یوه ورځ وروسته له امنیتي کمرو څخه اخیستل شوې ده، لیدل کېږي چې د کورنیو چارو وزارت د امنیتي معین د ساتونکو لخوا د دې وزارت په دوهم قرول کې یو پولیس وهل کېږي او 15 نور ګواښل کېږي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین عبدالصبور قانی هم له پولیسو سره د خپل ساتونکو ناوړه چلند مني او خپرې شوې خبر پاڼه کې لیکي چې یاد کسان یې له دندو ګوښه کړي او د څېړنو په موخه یې د داخلي امنیت ریاست ته ورپیژندلې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي د عامه ساتنې د خدمتونو له موظفینو سره غیر مسلکي چلند د منلو نه دی.
دا یو غیر مسلکي او غیر معیاري برخورد و او موږ ډېر مهم دی څوک حق نه لري چې د قانون او اصولو برخلاف زموږ منصبینو سره برخورد وکړي.
پولیسو سره د کورنیو چارو وزارت د امنیتي معین عبدالصبور قانی د ساتونکو د ناوړه چلند په اړه ټولنیزو رسنیو کې هم سخت خبرګونونه ښودل شوي دي. د فیسبوک او ټویټر یو شمیر کاروونکو لیکلي د سرتیرو له ملي ورځې یوه ورځ وروسته داسې سپکاوی د دې ښکارندویي کوي چې حکومت په سمبولیک ډول دا ورځ مانځي. په ورته وخت کې د بشر حقونو سازمان مشر لالګل لال وایي که نظامیان قانون تر پښو لاندې کړي نو عامه وګړو ته به دا قوانین یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شي. د ښاغلي لال په خبره د کورنیو چارو وزارت باید په خپل ژمنې عمل وکړي او د دې پیښې عاملینو ته په عادلانه ډول د قوانینو پر بنسټ جزا ورکړي.
د دغه پیښې چې په کورنیو چارو وزارت کې شوې ده لکه څنګه چې دوی ژمنه هم کړې ده چې موږ په دې اړوند باندې تحقیقات کوو، څېړنې به کوو، عاملینو ته به د قانون په رڼا کې سزا ورکوو. موږ هم د دې غوښتنه کوو چې باید د دې پیښې څېړنه وشي او د څېړنې په رڼا کې دغه څېړنه باید بې طرفانه واوسیږي او نتیجې په صورت کې باید هر چا چې قوانین تر پښو لاندې کړي وي هغوی باید د همدغه عسکري قوانینو یا د نورو قوانینو په رڼا کې هغوی باید سزا وګوري.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم له امنیتي سرتیرو سره ناسم چلند او دغه شان په خپل وخت یې د حقوقو نه ورکړې په اړه ګڼ راپورونه خپره شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
اوس هم ورزو کونړ ته. په کونړ کې په شاقه کارونو بوخت ماشومان د تعلیم او آرام ژوند درمنجن دي. په کونړ کې سلګونه کم بمره ماشومان شاقه کارونه کوي. سیمه ایز چارواکي وایي د یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو د روزنې او پالنې لپاره څلور روزنتونونه لري، خو د یتیمانو او بېوسو ماشومانو شمیر زیات او اسانتیاوې کمې دي. تفصیل په دغه راپور کې.
د کونړ مرکز اسدآباد اړوند شهیدانو څلور لارې کې هر ورځ په لسګونو کم عمره هلکان د خپلو لاسي کراچیو ترڅنګ د مزدورۍ او کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په نیت ولاړ وي. فهیم شاوخوا دولس کاله عمر لري، نری جامې په تنه او شلیدلې پلاستیکي بوټانې په پخو دي. اوس د مازیګر درې بجې دي خو فهیم لا د غرمې ډوډۍ نه ده خوړلې. و چې شونډې او په وږې ګېډه د مزدورۍ په لټه کې دي.
یو بل ور مې دی غل ته اوټل شاګرد دی غل تفصیل لپاره ور او پلار مې مشته دی
څه کوي هغه
هغه دی بنر بک کار کوي زه جوړ ټوپ دا ټالې انا وخت له شیشې هغه ما ستړي سفیدم راکړل په کار سره.
لسکلن شفیع الله هم لاسی کراچی چلوي وای پلار ناروغ دی او بل څوک د غټي وټي نشته نو اړ دی چې له سهار تر ماخامه پر دی پیټي وچلوي. د هغه په خبره چې ماخام کور تلار شي ستړي ستومان به وجدي درد کوي.
پلار نن ښانې کټ پروت دی په مړای درد او مونږه قټالې د استلو ستار شي او ماخام څنګه قټوټو درانه درانه چلار شي خوب ناراضي دی د د سیستم چې څه ته یو لګی چې څوک مې نه نشته دی او دا ټول کومه تر افغانه دی.
د فهیم او شفیع الله په څیر په سلګونو بې وسه ماشومان شته چې ورته د کورنیو د نفقې پیدا کولو درانه پیټي په غاړه دي او همدې لپاره له خپل توان څو برابره زیات شاقه کارونه کوي. نهه کلن صدیق الله د وټپور ولسوالۍ اوسېدونکی دی. اوس د اسدآباد په هوټل کې مزدوري کوي. کوچنۍ مټی د غوړو کاسو وینځلو ته رابډ وهلي. وایي
هوټل کې شاګردي کوي چې شراب کې او کور ته ورځم لوښي موخې ولې انځدا پلار مشهور جوی مې د غوړو کسان کور کې لرو څوک د ګټې وړې نشته.
دوی ټول خونځي ته د تګ او د علم په ګاڼه د سنبالېدو هیله لري خو غریبي او مزدوري د امیدونو پوره کېدو په وړاندې غټ خنډونه دي. صدیق الله وایي
زم غواړم چې دا خلک رواني پاک له پاک لاسونه دي وړو مکتب ته رواني هم دا لاسونه موږ هم پاک وخت دي چې مکتب له لاړ دي هوټل د ناست دي کالو لاس اولي دي
په کونړ کې حکومتي چارواکي هم وایي چې په مرکز اسدآباد ولسوالیو کې په سلګونو کوچني ماشومان په بیلابیلو شاقه کارونو بوخت دي. د دوی په خبره چې څوک له غرونو درانه پنډونه راوړي، څوک په بازارونو کې په هوټلونو او دوکانونو کې شاقه کارونه کوي او څوک په لاسي کراچیو کې د خلکو بارونه وړي. په کونړ کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی تاولا نوري ازادي راډیو ته وویل
په مرکز اسدآباد کې 125 ماشومان په شاقه کارونو کې مصروف سي، چې د څوکۍ په ولسوالۍ کې هلته 200 کسان په شاقه کاری کې مصروف دي، چې هغه د غره نه لرګي راوړل دي، پټي اوبه کول دي، اوبه راوړل دي، په بازارونو کې د تنکیو ځوانانو ماشومانو لاسګاډي چلول دي او یا دکاندارانو سره مختلفو شاقه کارونو کې مصروف دي.
مولوی تاولا نوري وای د یتیمو او بیوسو ماشومانو د روزنې او پالنې لپاره یې 4 روزنتونونه جوړ کړي دي چې پکې په سلګونو ماشومان زده کړې کوي. عطاالله نوري زیاتوي چې د روانو جنګونو او بیروزګارۍ له امله د هرې ورځې په تېرېدو د مجبورو او بېوسو ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
په خوست کې فرهنګیان اورو
ازادي راډیو ته غوږی است. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او FM/15 باندې خپرونه کوي. اوس هم ورزو خوست ته په خوست کې یو ډله فرهنګیانو له حکومت غوښتي چې په یونسکو فشار راوړي چې د خوست د تاریخي ځایونو د ثبت لپاره کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ له خوسته یو راپور ته.
په خوست کې فرهنګیان او رون اندی له افغان حکومت همدارنګه د یونسکو له نړیوال سازمان غواړي چې د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د لرغونو ځایونو او آبداتو بیا رغونې ته پاملرنه وکړي. د ایثار غونډۍ، تخته بیکې پوځي کلاګانې، د غازی بابر خان تاریخي کلا، کاروان سرای، زوړ بازار او نور هغه لرغوني ځایونه دي چې د حکومت د پرلپسې ژمنو سره سره هم د رغونې عملي چارې نه دي پیل شوي. شاعر او لیکوال سیف الله غریبیار شال رادیو ته وویل
اکثر تاریخی ابدات او زیونو ته هیڅ توجه نه در سره شوی. خوست لنیک مرغه لخه امنیت برخمن ولایت دی. ټول تاریخی زیونه یا ټول تاریخی ابدات په امن لرون کې سیمو کې دي، بزوکه ولسونه لري. زه وایم چې دولت یې د سره د جوړېدو تکل وکړي، ولسونه چمتو دي چې په پوره معنا یې ساتنه ترسره کړي.
فرهنګي ځوان سیف الرحمن سراجوایی تاریخي ابدات له تیر تاریخ سره زموږ د رابطې وسیله ده.
تاریخي او فرهنګي ابدات زموږ د کلتور برخه ده او له تیر ژوند سره زموږ د رابطې وسیله ده. دا زموږ د ډیر غني فرهنګ ښکارندوی کوي. زه له افغان دولت، یونسکو او نورو فرهنګي نهادونو غواړم چې زموږ دغه تاریخی ابداتو ته پاملرنه وکړي او پر هغه ونه کې لمک سره مرسته وکړي.
لیکوال او د نظر خاوند مرجان حسن وایي سره د دې چې په خوست کې تاریخی ابدات لګ دي، خو بیا هم د دې ابداتو سم او کره تاریخچه نه ده لیکل شوې.
موږ د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه غوښتنه لرو چې په دې برخه کې یو مسلکي هیئت خوست ته راولېږي تر څو د دغو تاریخي ځایونو او تاریخي ابداتو ټوله تاریخچه په صحیح ډول وڅېړل شي او په صحیح ډول ولیکل شي، بیا خلکو ته ورمره پیشي. په دې ډول به په خوست کې تاریخي ابدات او تاریخي ځایونه هم معلوم شي او هم به د خلکو د پام وړ وګرځي.
په خوست کې څومره لرغونی آبادات موجود دي؟ په اړه د آبادات مسؤل سید قابل شامی اخیل وایي،
په خوست کې موږ تر 1500 پورې تاریخي آبادات لرو. مثال په ډول لکه د غضیب برخان کلا، کاروانسرای کلا، د زوړ پخوانی بازار کلا، خشمل خسنکور تاریخي ګنبد، او ځینې جمعتونه په کې لرو لکه د لندرو د پیر بابا جومات، د ګورګورۍ تڼه ززی میدان کې، سیټي وان برج.
بل لوري ته د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي، د خوست د حسنکور په سیمه کې د شاه اسماعیل ګنبد چې خواوشا 300 کاله لرغونتوب لري د رغونې چارې تر سره شوې. د ده په وینا چې د نورو تاریخي آبداتو رغول هم په پام کې دي.
د خوست خر، د تختبیکو غونډۍ هم په پلان کې لرو، او په د تختبیکو غونډۍ په سیمه کې د فرهنګي زون جوړولو لپاره هم هغه لومړنی سروې تر سره شوې ده. د غضیب برخان زدرن پوځي کلا هم موږ وړاندیز کړی ده وزارت مقام ته. اساسي سروې هم تر سره شوې ده د پنی او مسلکي کسانو لخوا. همداشان په سږ کال کې ځینې تاریخي ځایونه به سروې کیږي، او په آینده کې به په اساسي ډول رغول کیږي.
کتون کې په دې باور دي کچېری په خوست کې لرغونی آبادات ورغول شي، نو د دې سیمې د ښه او مساعد آب و هوا له کبله به دې ولایت کې سیلګرۍ دود وده وکړي، او د هیواد له داخله او بهر نه به دې ولایت ته د خلکو تګ او راتګ ډیر شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو ته غواګیاست. امنیتي ځواکونو په میانمار کې بیا د کودتا پر ضد معترضانو په وړاندې له تاوتریخوالي کار اخیسته. تر دوه ورځې مخکې خونړۍ ځپنې وروسته نن هم د دغه هیواد په پلازمینه او یو شمېر نورو ښارونو کې په سلګونو کسان واټونو ته راووتل، او د پوځ لخوا د ړنګ شوي ملکي حکومت د مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه یې کوله. په عین حال کې د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم نن د میانمار د سیاسي بحران په اړه د خبرو لپاره غونډې ته تیاری نیسي. نوریاس نوری په دې اړه نور تفصیل راکوي.
میانمار یا پخوانی برما کې امنیتي ځواکونو نن د هغو په سلګونو معترضانو په وړاندې چې د تېرې میاشتې د کودتا پر ضد واټونو ته راوتلي وو له زوره کار واخیست. راپورونو له مخې پولیسو په پلازمېنه یانګون کې د په سلګونو معترضانو چې د موانعو تر شا یې کلکې خولۍ په سر کړې او ډالونه یې په لاسونو کې وو، د ایفي توپاره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. دغه اعتراضي لاریونونه د دې ښار په مختلفو برخو کې ترسره شول. په کالی ښار کې د عیني شاهدانو په وینا پولیسو وروسته له هغې د معترضانو د خورولو لپاره له وژونکو وسلو څخه کار واخیست چې د معترضانو له منځه د پولیسو پر لور ځینې شیان ګزار شول. په میانمار کې د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې د دې هېواد پوځ قدرت په لاس کې واخیست، او د ملکي حکومت مشر آن سان سو چی په کور کې نظر بند، او د ملي ډیموکراتیک لیګ یو شمېر نور مشران یې ونیول، اعتراضونه پیل شوي دي. معترضانو د دغو مشرانو د خوشي کېدو او بېرته د ملي حکومت د احیا کېدو غوښتنه کوي. تر ټولو خونړۍ اعتراضونه دوه ورځې وړاندې د فبروري 4 ترسره شول چې پکې لږ تر لږه 21 معترضان ووژل شول. پوځ هم د یوه پولیس د وژل کېدو خبره کړې ده. د دغو اعتراضونو په ترڅ کې د شپږو خبرونو په ګډون په سلګونو کسان نیول شوي دي. د نننیو اعتراضونو په ترڅ کې د مرګژوبلې راپورونه تر اوسه پورې نه دي ورکړل شوي. د پوځ لخوا کودتا چې نړیوالو غندلې دغه راز په میانمار کې نږدې نیمه پېړۍ واګې د پوځ په لاس کې وي، په دې هېواد کې د ډیموکراسۍ پر لور وروستۍ کمزورې هڅې هم پیکه کړې دي. د سنګاپور د بهرنیو چارو وزیر وی ویان بالکرشنان وویل د جنوب ختیځې آسیا د ټولنې آسیان د غړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیران به چې نن د ویډیو کانفرنس له لارې د میانمار پر سیاسي وضعیت د خبرو لپاره راټولېږي. دا په ډاګه د میانمار پوځي واکمنانو ته ووایي چې د معترضانو په وړاندې تاوتریخوالي مایوسه کړي دي. نوموړي وویل دغه ټولنه به چې میانمار، سنګاپور، اندونیزیا، تایلند، لاوس، کمبودیا، مالیزیا، برونای او ویتنام غړي دي، د دې پلوي وکړي چې د آن سان سو چی او د جنرالانو ترمنځ د خبرې وشي. 15 کلنه آن سان سو چی چې له کودتا راهیسې په عام منظر کې نه ده لیدل شوې، خو پرون په مجازي بڼه په محاکمه کې راڅرګنده شوه. پر نوموړي رسمن دوه نور تورونه هم ولګول شول چې په دې سره پر هغې د لګول شوو تورونو شمېر څلور شو.
آزادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پاني پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس وخت په افغانستان کې 4:30 بجې شوې. احمد شیبر به لنډ خبرونه وایي.
تمه ده چې نن یو سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې وشي. د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی او طالبان وایي پرون د ورځې د پرونی ورځې په ترڅ کې هم پر اجنډا خبرې شوې وي، خو د افغان دولت د پلاوی د غړي په وینا پرونی غونډه اوږده وه او بې نتیجې پای ته ورسېده. افغان ځواکونه د کاپسا په نجراب ولسوالۍ کې د القاعده شبکې د څلورو غړیو د وژل کېدو خبر ورکوي. دفاع وزارت په اعلامیه کې چې نن خبره کړه وویل چې د نجراب ولسوالۍ په افغانیه دره کې د عملیاتو په ترڅ کې د القاعده مربوط د څلورو پاکستاني ترهګرو په ګډون 14 طالبان وژل شوي. په پروان کې دوه تنه د دوو ډاکټرانو د برمته کېدو په جرم په 15 کال بند محکوم شول. دا ډاکټران نشتې یو میاشت مخکې برمته شوي وو. په متحد عربی اماراتو کې د زیمبابوې او افغان لوبډلې ترمنځ ټیسټ میچ لوبه روانه ده. د زیمبابوې ټیم تر اوسه پورې نشپې ته منډې کړې دي. څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. تر دې مخکې افغان لوبډله د یو سلو یو دښمنو په جوړېدو وسوسېده. تمه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه سر لننه د روسیې پر ضد اقدام وکړي چې ولې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی زندانې کړی او هغه ته یې زهر ورکړي دي. او سلواکیا ته د کووېډ 19 ناروغۍ ضد سپوتنیک واکسین 2 لک ډوزه ورسېده.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واوري. تر هغه وروسته بیا 2:19 پروګرامونه نیمه نړۍ د خزو لپاره ځانګړی پروګرام او د ګوډیا چار تفریح پرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د تکواندو لسم پړاو سیالۍ د بلخ لوبډلې په بریا نن پای ته ورسېده. د افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ د لسو لوبډلو ترمنځ دوه ورځې وړاندې په مزار شریف ښار کې پیل شوې وې چې نن د بلخ لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدلې. ښاغلی سکندر وایي د تکواندو په یادو سیالیو کې بغلان دوهم، تخار لوبډلې درېیم او کابل څلورم ځای خپل کړ. د دې په خبره له بلخ لوبډلې څخه محمد نذیر د یو سلو شل کیلو وزن په درلودلو سره د غوره لوبغاړي په توګه وپیژندل شو. په سمنګان کې د ډی لایسنس درجې لپاره د روزونکو روزنیز پروګرام نن پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادي رادیو ته ویل دغه پروګرام د فوټبال فدراسیون لخوا پیل شوی. نوموړي ویل چې د دې پروګرام هدف دا دی چې روزونکو ظرفیتونه لوړ شي او له نویو قوانینو خبر شي. استاد ظاهر حسیني به روزونکو ته عملي او نظري زده کړې ورکړي. په دغه 9-5 ورځې پروګرام کې 40 روزونکو ته روزنه ورکول